السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. په راپورونو کې اوریدل چې افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ تجارتي فورم یا چوکاټ جوړوي. نن شنبه ده، د بریا حمل 19 د اپریل 8. په نړیوالو خبرونو کې راځي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارېدو په برخه کې ایران او روسیه هم د سوریې د رژیم تر څنګ مسؤول دي. بلخوا دا اوری چې د امریکا د ولسمشر زوم ونتوانید له لوړپوړو روسی چارواکو سره لیدنې کتنې افشا کړي. ناجیه ساپی خبرونه په کورنیو خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دغه جرګې له غړو غوښتل تر څو د ملي ګټو پر ضد له پارونکو څرګندونو ډډه وکړي. د بدخشان چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي د هوا په ګرمېدو سره د ایشیان د پاکستان له لرې دغه ولایت ته راشي، او افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار په اتمه حوزه کې د داعش د جلب او جذب مسؤول نیولی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دغه جرګې له غړو وغوښتل تر څو د ملي ګټو پر ضد له پارونکو څرګندونو ډډه وکړي. عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په ناسته کې وویل چې افغانستان د ټولو قومونو ګډ کور دی او یوازې یو قوم پورې تړاو نه لري.
وکلای محترم امیدوارم کې
درنو وکیلانو هلمند هر ډول سرګندونه چې تاسو کوي د ملي ګټو په پام کې نیولو سره افغانستان په ټولو قومونو کور دی او هیڅ کله د امکان نه لري چې افغانستان یوازې د یو قوم پورې اړه ولري.
مشخص مربوط به یو قوم وي.
خغلی ابراهیمی دا سرګندونی ورسته له هغه وکړه چې د ولسی جرګې په نننۍ ناسه کې یو ځل بیا د ولسی جرګې ځینې غړي د ډیورن کرخې پاړه سرګندونی وکړي. د بدخشان چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي د هوا په ګرمېدو سره د ایشیان د پاکستان له لارې دغه ولایت ته راشي. د خبرې د بدخشان د امنیې قمندانۍ سرپرست محمد نبی بیان نن له ازادي راډیو سره په مرکې کې وکړې. په ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی هم ویلي چې په سوریه او عراق کې مدخل د ایشیان چې پاکستان ته تښتېدلې دي دغه ولایت ته د راتلو په هڅه کې دي. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار ښار په اتمه حوزه کې د داعش د جلب او جذب مسؤول نیولی. د کندهار د امنیه قمندانۍ د پولیسو ویان زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار ښار د اتمه حوزې اړوند ساحه کې د داعش د جلب او جذب دغه مسؤول نیولی. د دورانی په وینا د نیول شوي کس څخه په لټنې روان دي تر څو نور ښکېل کسان هم معلوم شي. او افغانستان او قزاقستان د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار کړی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزینن د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ زوړیکو د نخلولو یو ګډ کانفرنس ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ د دې لامل کیږي چې افغانستان له دې لارې د روسیې، چین او منځنۍ آسیا سره ونخلول شي. نوموړي ویل چې قزاقستان کولی شي چې د وړو او غنمو په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. هرنی خبرونه له فری بازار څخه اوري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارېدو په برخه کې ایران او روسیه هم د سوریه د رژیم ترڅنګ مسؤل دي. نیکی هیلی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې خبرې کولې. دا وایي
Now while the Syrian regime is responsible for the chemical weapons
دا وی اوس د چې د سوری رژیم د کیمیا وسلې په بریټ کې مسول دی دا یوازینی مقصر ارخ نه دی. د ایران حکومت هم د دې کار ډیر مسولیت لري. هغه د سوری کلونه د سوری د دیکتاتور رژیم پلوی او محافظت کړی دی. ایران په پرله پسې ډول د سوری په خونړی بریټونو کې رول لرلای دی. نیکی هیلی دغه راز د روسیې د حکومت یادونه هم وکړه چې د دې په خبره حتی د ناوړه بشري کړنو په برخه کې د سوریې د رژیم پلوي کړې ده. د اپریل پر 4 نیټه د سوریې په ادلیب ښار کې کیمیاوي وسلې بری سوی دی چې د راپورونو له مخې شپږ اتیا کسان پکښې ووژل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم ونتوانید له لوړپوړو روسي چارواکو سره لیدنې افشا کړې. په متحده ایالاتو کې د روسیې د سفیر او د کرملین د یوه بانک له مشر سره د لیدو د راپور ورکولو په اړه د ټرمپ د زوم د ناکامۍ خبر لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې ورکړ. دا خبره په یوه داسې حساس وخت کې کیږي چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې اف بی آی او د کانګرس څو کمیټې د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاس لرلو او له کرملین سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي ټیم د احتمالي اړیکو د ادعاو او پاړه تحقیقات کوي. د ټرمپ د زوم جارید کوشنر وکیل وایي موکل د ټرمپ تر لوري د مخه له ګڼګونې ډک وخت کې د یوې ادارې ستونزې له کبله نه دی توانېدلی چې دغه معلومات برابر کړي. دا وایي کوشنر تېر میاشت په خپله خوښه حاضر و چې د امریکا د کانګرس کمیټو ته چې په دې اړه پلټنې کوي ځواب ووایي. دغه وکیل وایي کوشنر هغه وخت په تېروتنې سره د جرمي سابقې درلودلو غوښتنلیک نه بشپړ سوی حکومت ته لیږلی دی. دا زیاتوي چې دغه پاڼه وروسته بشپړه سوه او پکې راغلی چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د انتقال دورې پر مهال ما د هغو بهرنیو چارواکو د رابط په توګه کار کوي چې غوښتل یې له ولسمشر ټرمپ سره اړیکې ونیسي او ما په دې وخت کې له بهرنیو چارواکو سره ډېری اړیکې درلودې. د امریکا خزانه وزیر سټیفن منوچین وویل متحده ایالات به پر سوریه د دې لپاره نوي بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه یې پر ملکیانو بریدونه کړي دي. د امریکا خزانه وزیر د جمعې پر ورځ وویل موږ به پر سوریه د نورو بندیزونو اعلان وکړو تر څو د دا ډول هڅو مخه ونیول سي. د امریکا خزانه وزیر زیاته کړې چې دا بندیزونه ډیر مهم دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل دي چې د اپریل په 8مه د سوریه پر وی هوایي اډې د توغندیو برید امریکا د دې لپاره وکړ چې سوریه ته د کیمیاوي وسلو د برید لامل ځواب وایي. امریکا وایي د هغه عدد چې له دې ځایه د سوریا الوتکو د خان شیخون پر سیمه د اپریل په 4مه په کې وسلو برید وکړ. د سویډن پولیس وایي په پلازمینه کې د لمشکوکي تورستي حملې وروسته د شار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولی دی. د ستاکولم په پرونی حمله کې 4 تنه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. چارواکو نه دی ویلي چې آیا فکر کوي نیول سوی کس هماغه موټر چلوونکی دی چې خپل موټر یې له ګڼګونې پر یوه ډک پلورنځي ور برابر کړ کنه. پولیسو پرون وویل دوی یو تن چې د دوی خاصه پاملرنه جلب کړې و تر حملې وروسته نیولی دی. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفن تېر ورځ د پیښو وروسته خبریالانو ته وویل
Sverige har blivit attackerat.
د وی پر سویډن حمله سوی لټول نشو نشانو داسې بریښي چې دا یو تورستي عمل دی. حکومت ته په دې ټول بهیر کې اطلاعات رسیدلې او موږ په پرله پسې ډول معلومات راټولو. د هغو چارواکو د ملاتړ لپاره چې په وظیفه بوختي حکومت هره هڅه کوي. اوس له عوام مغوښتنه کوي چې بیدار دي او د پولیسو معلوماتو ته دې غوښ سي. تر دې وړاندې سویډنی افتون بلادیت ورځپاڼې راپور ورکړ چې یو تن چې سربیران ټپي سوی هم ونیول سوی او دغه کس د حملې مسؤلیت منلی دی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی به ډېر ژر د ملګرو ملتونو د سولې د ځواني استازي په توګه وټاکل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس پرون وویل 19 کلنه ملاله یوسفزی به د اپریل په 10مه دا ویاړ ترلاسه کړي. ملالی ته وروسته تر هغه پاملرنه زیاته سوچي په پاکستان کې طالبانو دا د ښوونځي په سرویس کې په 2012 کال کې پر سر د دې لپاره وویشته چې دې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله. ملاله له دې حملې وروسته سخته ټپي سوچي بیا یې په بریتانیا کې درملنه اوسوه او اوس هملته ژوند کوي او ښوونځي ته ځي. ملالی ته په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه ورکړل سوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د نجونو د تعلیم په برخه کې د ملالی زړورو هڅو ګڼ کسان په نړۍ کې زده کړو ته هڅولې دي او اوس چې د ملګرو ملتونو د سولې د استازي په توګه ټاکل کیږي له دې سره به د سولې په برخه کې ډېر څه وکړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږی یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغانستان او قزاقستان د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ سوداګریز فورم یا چوکاټ جوړوي.
مارا وصل میکنه به روسیا و مارا وصل میکنن به چین کی پر اهمیت بسیار زیات داره.
د کندهار چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې
زدایش د دې جل بوجز مسل نیول شوی دی چې اوس مهال د دې تر پلتنو لاندې دی.
په جلال آباد کې د نشیانو شمیر زیات شوی.
مرګرو سره خونیم ناس دروغ بنه وای دا سرګټ سی وایم بس دا سو جن بدل کی.
په بلوچستان کې زینو سیاستوالو انتقاد وکړ چې په پاکستان کې لا هم د مورو مېری سلوک ورسره کیږي.
او چې په لاور کې دا پیښه وسو په سیون کې دا پیښه وسوله نو خو بند هغه چا سره بارډر کې څوک دشمن بوله تا بارډر تورخم او چمن بند کی.
ایا خبر یاست دا د ساينسي لړۍ نوم دی چې په برخه په همدې خبرونه کې اوریدل سي او په دې کې اوري چې پراتونګو کلونو کې به نانو ټیکنالوژي ډیره مطرح سي.
هغه شی چې د 10 نانو متر په اندازه باندې یا د 10 ملي متر نه کم راځي کنه هغه کله موږ وایو چې نانو سکیل ده.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه د همدې خبرونه په دوی منیمای کې ووري. د ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. افغانستان او قزاقستان د تجارتی اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ سوداګریز فورم یا چوکاټ جوړوي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوم راستیل نن په کابل کې د افغانستان او قزاقستان د تجارتی تواصل په نامه کانفرنس ته ویل چې قزاقستان د افغانستان لپاره د وصل نقطه ده چې افغانستان له چین، روسیې او نورو هیوادونو سره نشلوي. نور حل له وصل ویسال خبرو.
افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اړیکو په پیاوړتیا او ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوم رستیال خانجان الکوزی د شنبه پورس په کابل کې د افغانستان قزاقستان د تجارتی تواصل په نوم کانفرنس ته ویل چې قزاقستان د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د یو پل حیثیت لري چې افغانستان د منځنۍ آسیا او یو شمېر نورو مهمو هیوادونو سره نښلوي. قزاقستان د چین او روسیې د نښلولو لپاره د اتصال یو مهم ټکی دی چې افغانستان له دغو هیوادونو سره نښلوي او زموږ د سوداګرۍ لپاره تر ټولو لنډه لار ده. او دې موضوع ته افغان حکومت د سوداګرۍ عالي شورا او ولسمشر ځانګړې پاملرنه لري. ښاغلی الکوزی ویل چې د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ خونو مسؤلینو د سوداګریز اړیکو د پراختیا او ګډې همکارۍ په هدف یو دوه اړخیزه هوکړه لیک هم لاسلیک کړی دی. اوس مهال افغانستان او قزاقستان هر کال د 320 میلیونو په ارزښت سوداګریز راکړه ورکړه لري چې 326 میلیونه ډالر پکې د افغانستان او 11 میلیونه ډالر د قزاقستان ونډه ده. د افغانستان عمده صادرات دغه هیواد ته سبزیجات، میوجات، قالین او د مرمرو ډبرې دي. خو د وړو او غنمو په برخه کې بیا قزاقستان افغانستان ته لوی صادرونکي هیواد دی. افغانستان په تیر یو کال کې 2 میلیونه ټنه وړه او غنم له منځنۍ آسیا څخه وارد کړي چې ډیره برخه یې له قزاقستان څخه ده. همداشان څلور څلوېښت قزاقي شرکتونه د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت په افغانستان کې په پنګونه بوختي. د افغانستان قزاقستان د سوداګری تواصل په کانفرنس کې د قزاقستان د سوداګری او صنایعو مسؤلینو د افغانستان سره د سوداګری او ترانزیت په برخه کې د همکارۍ شمنه وکړه. د قزاقستان د سوداګری او پنګونې د برخې رئیس اسکر ارینوف ویل
د افغانستان او قزاقستان سوداګریز اړیکې مهمې دي. موږ په افغانستان کې اوس هم سوداګري لرو او غواړو چې خپلې سوداګرۍ ته نور هم پراختیا ورکړو او په کار ده چې په دې برخه کې دوه اړخیزه همکاري وشي سو سوداګري پراخه شي. افغانستان او قزاقستان له یو بل سره پخوانی سوداګریز اړیکې لري چې د شیرخان بندر د پروژې د بیارغونې او په یو شمېر نورو برخو کې افغانستان سره همکاري کړي. افغان حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ښې سوداګریزې اړیکې ولري چې قزاقستان په دې برخه کې مهم رول لوبولی او د اړیکو ته د رسېدلو لپاره د افغانستان مزل لنډولی شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې افغانستان او قزاقستان د تجارتی اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ سوداګریز فورم یا چوکاټ جوړوي. بلخو د قزاقستان د سوداګری او ترانزیت مسولانو هم د افغانستان سره د سوداګری په پراختیا او په دې برخه کې پر ګډې همکاري ټینګار وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نن ترشنه اسمان لاندې 19 پروگرام کې د بمشین له دریو د مازیګر تر څلورو بجو په اول سات کې په افغانستان کې د ماشومان د ګزړن پر ناروغي خبرې کیږي. په دویم سات کې له څلورو تر پنځو بجو د ډیورند پر لانجمنې کرښې خبرې کیږي. تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې دغه پروگرام ته زنګ راووهئ، له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي یا هم خپل نظر را سره شریک کړي. دغه راز کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له طریقې هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د فیسبوک پاڼې ادرس مو د facebook.com/azadiradio. د کندهار چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار په اتمه حوزه کې د داعش د جلب او جذب مسؤول نیولی دی. که څه هم له تیرو دوو کلونو راهیسې د جنوب له دریو ولایتونو هلمند، زابل او روزګان څخه د داعش د وسلوالې ډلې د حضور او فعالیت راپورونه خپریږي، خو دا اول وار دی چې په کندهار کې چارواکي له داعش سره په تړاو د یو کس د نیولو خبر ورکوي. تفصیل له صادق رښتینی خبرې.
د کندهار د امنیت کمانډانی د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځانګړ ځواکونو تیر شپه د کندهار شهر د اتمی ابزیاړ وند وابیانو په کالونی کې د داعش د جلب ابجاز مسول نیولی. د دورانی په وینا د نیول سی بکاس خپلټنی روان دي ترڅو په موضوع کې نور شکل کسان هم ونیول سي. دورانی د دیول سی وکاس د شهرت او دا چې څنګه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لپاره په کندهار ښار کې جلب او جذب کاوه په دې اړه نور معلومات ورنکړه.
د داعش ډلې د جلب او جذب مسول نیول سوی دی چې اوس مهال د دې تر پلټنو لاندې دی.
که څه هم د تیرو دوو کلونو راهیسې د جنوب د درو ولایتونو هلمند، زابل او روزګان څخه د داعش وسله والې ډلې د پراخ حضور راپورونه خپرېږي، خو دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې چارواکي د داعش ډلې سره په تړاو د یوه کس د نیول کېدو خبر ورکوي.
ومردل چې د کندهار امنیتي چارواکي وی افغان ځنګړو ځواکونو د دغه ولایت په اتمه حوزه کې، البته د شهر په اتمه حوزه کې، د داعش د جلب او جذب مسؤول نیولې دی. په جلال آباد کې په نشه یي توکو روږد کسان زیات سوي. دوی په امیر شهید بڼ کې د خلکو په وړاندې نشه یي توکي کاروي. دې خلک دې مسلې خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
په جلال آباد امیر شهید بڼ کې د نارنجو د ګڼو ونو تر سوري لاندې هر ورځ په لسګونو نشیان چې په چرسو، پوډرو او نشه یي ستنو روږ دي دي راټولېږي او د خلکو په وړاندې نشه یي توکي استعمالوي. دغه روږ دي کسان چې اکثر وخت په خپلو نشو کې ډوب وي، له خلکو سره خبرې نه کوي.
مرګرو سره خو نه یم ناست، دروغ به نه وایم، بس نه پخاناس یم او نه اوس ناس یم. زړه مې کېږي خو بیرته بیا سې لانجې شروع سي، بیا پې راسم اوس بیا لانجې شروع سوي دي. دا سرګټ سي وایم بس دا سوجم بدل کی.
امیر شهید بن تسیر مسراج العمارت بن هم یو لهغه دی چې په یو کونج کې په نشئیتو کو روغ دی کسان راټولېږي. دغه بن ته هر ورځ ګڼ شمیر ځوانان د سپورتي لوبو لپاره ورزي. یو تن ځوان وایي چې د پوډرو او چرسو بوی نه دوه سپېګ مو ته راغلی دی.
دا چې موږ راځو کله یا میچ کوو یا رننګ کوو، بس دلته یې د سره غاړه ته دی کونجونه باغ کې ته چرسیان ناست، سګریټ والا ناست یا پوډریان زیاتره هلته کینی کنه، دا بوی په موږ بد لګي. خدایشته زما خپل هم دا چرسو بوی ډیر زیات بد لګي.
دا چې د ننګرهار پولیس ولې په نشه یي توکو د روږدو په نیولو کې پاتې راغلي، دا پوښتنه د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال دا رنګه ځوابوي.
دغه موږ نه عدلي او قضایي اداره نه اخلي په وخت دغه کې تسلیمای کی، خو هغه وجه دا روک دی د نشه یي دا پسته تداوی نه موږ ته معرفي کوي. متاسفانه چې شپخانه موږ نه لرو د متاجینو، دا گنجائش نشته دی. بل موږ نور کافي پرسونل نه لرو، چار پوډری د پاره موږ هغه په شپخانه کې واچو او یو نفر ته په مذهب کو ته جی پی کو کورنۍ ته سپارو، کورنۍ اهله کو چې دی تداوی په خطر باندې جرات.
په ننګرهار کې د معتادینو د روختون مشر ډاکټر وحید الله حیدری وایي چې روختونی وړو کې او معتادین ډیر دي، ځکه په دې نه دي توانېدلی چې د معتادینو کچه راکم کړي.
نن لپاره دا سل بسر روختون دی چې په یو وخت کې موږ سل کسان پنځه سل ورځو کې تداوی کوو. انجوګانې هم شته دي چې یو د نجات سنټر په نوم باندې سل بسری روختون دی چې هغه اتلس کلنې ټیټ عمر کسان شپږ میاشتې لپاره د پالیسي مطابق تداوی وړاندې کوي، هغه ته تداوی کوي.
دی وایي چې په نشه یي توکو د روږدو ښځو لپاره هم جلا پنځوس بستریز روختون لري. که څه هم په ننګرهار کې په نشه یي توکو د روږدو کره شمېره نه ده معلومه، خو ورځ تر بلې په نشه یي توکو د روږدو کسانو کچه مخ په زیاتېدو ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوی بجی او نونس دقیقی کیدون کی دی. اجمل تورمان براته وای چې په کابل کې نن ورسپانه خبره کړی.
کابل چا پرسپانو په خپل نننیو غنو کې هم د نور مطالبه ترڅنګ استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې د ګارډین بریتانوي ورسپانې په حواله په خپل مطلب کې لیکلي، د استرالیا صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له افغانستان څخه د نوموړي هیواد په ملاتړ ټینګار کړی، خو له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر اجباري ایستلو خبرې نه دي شوې. په مطلب کې د ورسپانې په حواله راغلي چې دا ولسمشر غنی وایي چې په یاد برخه کې خبرې نه دي شوې. حال دا چې د مطلب د لیکونکي په حواله نوموړي هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال یو شمېر افغان کډوالو مظاهره وکړه او ویل چې که د استرالیا حکومت په اجباري ډول افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي، په افغانستان کې د شکنجې او آن د مرګ له ګواښ سره مخ کېدلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې دا عنوان یې ورکړی. ولسمشر غني د استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور همکارۍ را جلب کړي. په سرمقاله کې راغلي درې واړه هیوادونه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې پانګونو، ګډو همکاریو او ګډ کار ته چمتو شول، چې د سرمقاله لیکونکي په باور دا همکاري ډېرې ګټورې دي او سره به له یادو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې هم پراخ شي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د ولسمشر غنی دا سفر د افغانستان لپاره یو تاریخي بی بیلګې او لسترو لاسته راوړنو ډک دی. د سرمقاله لیکوال لیکلي، له استرالیا نیولې تر سنگاپوره پورې افغان ولسمشر وکولای شول چې د درېو صنعتي هیوادونو همکاری او پانګونې راجلب او د افغانستان خان زور په سیمه او نړۍ کې خپور کړي. د ده په خبره دا د افغانستان د ثبات، پرمختګ او سوکالۍ لپاره ستر ګام او مهم پرمختګونه دي. افغانستان مخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر او هلته د څرګندونو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي، ښاغلي غنی ویلي، له دې سره سره چې د تحمیلي جګړو له امله په افغانستان کې ګڼ فرصتونه ضایع شوي، خو دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د پانګونې لپاره ښه مساعد دی، چې هیله من یو وکولای شو د نړیوالو شریکانو د تخنیکي پوهې، مهارتونو او تجربو په رڼا کې ورڅخه استفاده وشي. په مطلب کې دا هم راغلي چې ښاغلي غنی په خپلو خبرو کې تروریزم او د مخدره موادو قاچاق د سیمې او نړۍ د امنیت، ثبات او پرمختګ لپاره یو جدي ګواښ ګڼلی دی.
دو اونیز پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ملالې یوسفزی چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ده، د سولې لپاره د ملګرو ملتونو تر ټولو ځوانه سفیر هم انتخاب سوه. په دې اړه د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي په نیویارک کې څرګندونې کړې. جزئیات یې له اجمل انڅخورو.
نونس کلنه ملالای یوسفزی به د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریس لخوا رسمن د دې سازمان د سولې استازي وټاکل شي او د خپل نوي رول د وی برخې په توګه به په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د ودې لپاره کار کوي. د سواد دی پښتون ټبر انجلۍ ته چې د تعلیم د پراختیا او فعال او هغه محل د نړیوالو پام ور واوخ چې په 2012 میلادي کال کې سواد کې خونځي ته پر لاره د خونځي په موټر کې طالب وسلوالو پر سر په مرده کې وښته. پاکستانی طالبانو دا د نجونو د تعلیم لپاره چې هغوی پرې بندیز لګولی وو د ملالۍ د کمپاین سزا بللې وه. ملاله په لندن کې له درملنې وروسته له دې ټپ ورغېده، خو له هغې راوروسته یې په نړیواله سطحه د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړ. په 2014 میلادي کال کې نوموړې د نوبل د سولې جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتریس په خپل بیان کې ویلي، ان د یو سخت خطر په وړاندې هم ملالۍ یوسفزی د ښځو، نجونو او ټولو خلکو د حقونو لپاره خپل نه بدلیدونکی تعهد په ډاګه کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل بیان کې زیاته کړې، د نوموړي هڅونکي فعالیت لا دمخه په نړۍ کې خلک هڅولي او جرأت یې ورکړې. اوس د ملګرو ملتونو د سازمان د سولې د تر ټولو ځوانې سفیرې په توګه ملالۍ یوسفزی کولای شي چې د یوې سولیزې نړۍ لپاره نور کار وکړي. ملالۍ یوسفزی چې په لندن کې له درملنې وروسته عملته اوسیږي او زده کړې کوي، د ملالۍ په نوم یو خیریه بنسټ هم لري چې پر مټ یې مخ پر ودې هیوادونو کې د تعلیمي پروژو ملاتړ کوي. نوموړي وخت پر وخت پر نړیوالو سټیجونو د نجونو د تعلیم په اړه ویناوي کوي. په 13 جولای میاشت کې رواندا او کینیا ته تللی وو او دغلته له سومالیا او بروندي څخه د کډوالو شو نجونو لپاره د تعلیمي اسانتیاو پر برابرولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د سولې په نور نړیوالو استازو کې سینمای ستوري میشل ډوګلاس او لیوناردو دی کاپیریو هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا، د سولې استازي په داو طلبه توګه خپل وخت، استعداد او علاقه مندي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو خیریه چارو ته د نړیوالو د پاملرنې د اړولو په برخه کې لګي.
خبریاست په یوه نظر پوښتنه کې ځوانانو اټکل کړی چې په راتلونکو کلونو کې به د اشیاو انټرنیټ، مصنوعي هوش او نانو ټکنالوژي په نړۍ کې درې تر ټولو زیاتې مطرح او مهمې ټکنالوژي وي. دا نظر پوښتنه د آسیا پاسیفیک د سیمې د ځوانانو په منځ کې شوې ده. نانو ټکنالوژي څه ده؟ نن سبا د دې ټکنالوژۍ ډېره یادونه کیږي. د دې لپاره چې دا ټکنالوژي وپیژنو، له افغان ساینس پو ډاکټر محمد تنها څخه مو مرسته غوښتې. ډاکټر تنها نن سبا د جرمني د هانور په پوهنتون کې په تدریس او څېړنو بوخت دی. د نانو ټکنالوژي په اړه وویل،
دا خپل کلمه د نانو په څه معنا ده؟ موږ تاسو په فزیک او کیمیا کې د اندازګیری مختلف واحدات او مختلف سکیل یا اندازه لرو. مثلا موږ تاسو کله پورته اسمان ته ګورو، لمر ته ګورو، ستورو ته ګورو، سپوږمۍ ته ګورو، هغه نسبت هغه څه چې موږ په ځمکه وینو مثلا موږ ته د هغه په نسبت دا غټ ښکاریږي که نه، دا ګلکټیک اندازه ګیری وي دي، یعنې سکیل دي. بیا کله که موږ مثلا یو میګتانه ته ګورو، د یو چوکۍ په سره مقایسه کوو، اگر میګتون تر چوکۍ کوچنی راته ښکاري، یا هغه ستوری تر د چوکۍ غټ راته ښکاریږي، یا هغه لمر تر چوکۍ غټ راته ښکاریږي، همدغه رقم که موږ یو ویښته یو تار ته چې ګورو، هغه بیا تر هغه میګتانه وړ راته ښکاریږي. نو دا ټولیز ډول کوي د هر اندازه ګیری دپاره یو ځانته مقیاس باید موږ ولرو. موږ نه شو کولای چې په هغه غټ سکیل باندې چې موږ ګلکسی یا کائنات اندازه کوو هغه باندې ویښته هم اندازه کړو. نو د دې دپاره درې مختلف د اندازه ګیری کړنلارې موجودې دي چې هغه ته یو ماکرو سکیل وایي، یو مایکرو سکیل او یو نانو سکیل. دا ماکرو سکیل یا ماکرو اندازه او مایکرو اندازه او نانو اندازه چی شی ده؟ هر هغه شی په عمومي ډول باندې کلی ماکرو باندې خبرې کوو، هر هغه شی چې په سترګو باندې عادي قابل دیدی دی هغه ماکرو ده، او هر هغه شی چې د دې اندازې نه ټیټ دی هغه موږ هغه ته مایکرو وایي. مثلا ویښته کنه، هغه شی چې د سل نانو مترو په اندازه باندې یا د سل میلی متر نه کم راځي کنه، هغه ته موږ یو نه تر سلو نانو مترو پورې یا د سلو نه پسې ټیټ ځو هغه سکیل ته موږ وایو چې نانو سکیل ده.
که فکر کوئ چې لا هم د نانو ټکنالوژۍ په اړه نور معلوماتو ته اړتیا لرئ، د ډاکټر تنها د خبرو دوهمه برخه هم واورئ چې سبا یې په همدې وخت وړاندې کوو.
په بلوچستان ایالت کې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو په باب د اصلاحاتو پلان عملي سي. دوی وایي د ترهګرۍ پېښې په لاهور کې کیږي، خو په ځواب کې د تورخم او چمن دروازې تړل کیږي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر اڅکزي تېره ورځ په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې د یو پلان لاندې په هیواد کې پر پښتنو باندې د مځکې تنګولو لړۍ روانه ده. خو د بده مرغه د پښتنو هغه مشران چې دا وخت په صوبه او مرکز کې واکمن دي، هغه پر دې ظلم او تېری باندې پټه خوله پاته دي.
پښتانه په خپله د دهشتګردۍ متاثر تباه سو، برباد سو. نن به حیثیت کم خلک پښتانه دهشتګرد ګڼي. د دې پاړ کې زما تجارت بندیږي. پیژه پلاور کې اوس وچ موږ غندنه کو، او چې پلاور کې دا پیژه اوس په سیون کې دا پیژه اوس ولا، نو خو بند هغه چا سره بارډر کې څوک دشمن بوله تا بارډر تورخم او چمن بند کی. د نادرا دلاري نن ماته یو پیغام را کول کیږي، و ماته د پاکستان ائیډنټیټی خلک نه راکې. لا محله بد دې نتیجه ډیره خطرناک وي.
شاغلی اڅکزي غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمې لپاره دی پر پاټا اصلاحاتو باندې سمدلاسه عمل وسی. پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د حزب مخالف عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر زمرک اڅکزي وویل چې ملت پاله واکمن ډلې د خلکو بنیادی ستونزو په هوارولو کې پاتې راغلي دي.
تاسو وکړل په دې حکومت کې څومره غټي غټي پیښې وسوي، په دې کې د وکیلانو غونډې زمرد هغه ځوانان واړو چې هغه د مستقبل زمرد یو معمار وو، د هغه د مستقبل زمرد ټول عدالتونه به سنبالو. دا راکان مردا کټ کوچا کې خلګه د بسانو سره وایي د پرستانه عدالته وښتل. دا غوا تاسو د پولیس وانانه په ست نه ترسي سره دلته د شهیدان کړل. نن تاسو وګورئ دلته زموږ سکرټری عبد الله جان صاحب ته هغه په کې غوا سوي دي. نه دلته خلکو ته غفایدې ورورسوله چې کوم ډیولاپمنت کارونه، نه یو کالج جوړ شو، نه یو یونیورسيټي جوړ شو، نه یو هاسپټل جوړ شو، نه یو روډ جوړ شو، نه یو داسې منصوبه جوړ شو چې په کې د پرستانو یو د آبادی خبره سو کولای شي، نه د بلوچستانو د جوړ شو.
پر دې مهال په لسګونو کسانو د عوامي نېشنل ګوند سره د اتفاق کول ترڅنګ په ګوند کې د ګډون اعلان وکړی. د ګډون کوونکو پریکړه وکړه چې دوی به د باچا خان د عدم تشدد د تګلارې لاندې په هیواد کې د مظلومو قومونو د حقوقو ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې روانې وساتي.
حمید ستانگزی د لوګر له شمزار سیمې په خپل پیغام کې لیکلی ک ولسمشر د فاسدو چارواکو مخه ونیسي او له دندو یې ګوښه نه کړي. د بهرنیو هیوادونو مرستې به له افغانستان سره کومه نتیجه ورنه کړي. محمد قاسم زواک له هلمند، طالبان څه ډول جهاد کوي؟ له یوې خوا د روسیې څخه وسلې او مهمات اخلي، له بلې خوا د قانون څخه قیمتي ډبرې او نور مواد د ځان په ګټه استخراجوي. ولی ولا له زابله، د زابل د مرکز کلات په ځینو برخو کې د افغان بیسیم ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. باوري له پکتیکا، افغان حکومت په سوال له بهرنیو هیوادونو څخه د موټرو یا نورو وسایلو غوښتنه کوي، خو زموږ پوځیان دغه وسایل په بېرحمانه ډول کاروي. دغه اورېدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي، موږ نه پوهیږو چې ولسمشر اشرف غنی ولې د پاکستان په وړاندې چوپ پاتې دی. قاري رحمت الله روحاني له هلمند: افغانان د پاکستان له صداقت څخه نا امیده دي، څنګه پرې باور وکړي؟ عاشق فرهاد د نورستان ولایت څخه: د ولسمشر غنی سفر استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته غوره اقتصادي ګام دی. عابد له خوست نه لیکلي: په خوست کې خلک له غلو او اختطافګرو تر پوزې رسیدلي، د هیچا سر او مال محفوظ نه دی. او محبوب خان له روزګانه: په خاص روزګان ولسوالۍ کې سلګونه ماشومان د شری له ناروغۍ متاثره دي.
ناجی ساپی، ستاسو ځینې اسمسونه ولوستل. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو له لنډی سره.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دغه جرګې لغړو وغوښتل ترڅو د ډیورنډ کرښې په څیر د هغو څرګندونو ډاډه وکړي چې ملي ګټې ګواښي. د بدخشان چارواکي اندېښنه لري چې شاید د هوا په ګرمېدو سره دایشیان د پاکستان له لارې دغه ولایت ته ورسي. افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار په اتمه حوزه کې یو کس نیولی چې ویل کېږي د داعش د جلب او جذب مسؤول دی. دغه کس اوس تر پلټنو لاندې دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارېدو په برخه کې ایران او روسیه هم د سوریه د رژیم تر څنګ مسؤول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې پر سوریه د امریکا د راکټ برید په برخه کې د روسیې له قهرجن غبرګون څخه ناهیلي سوي خو حیران نه دي. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی به ډېر ژر د ملګرو ملتونو د سولې د ځواني استازي په توګه وټاکل شي.
سهاگل امیرزای اقتصادی خبرون الولی.
سلام، دا هم اقتصادی خبرونه. ولسمشر غنی د استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور له چارواکو او سوداګرو سره تر کتنو وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. ارګمانې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې درې واړو هیوادونو له چارواکو او سوداګرو سره جلا جلا کتنې درلودې او په اقتصادي پراختیايي او په افغانستان کې د شته فرصتونو په اړه ورسره خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان او دغه درې واړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه هم شوي دي. خبر پاڼه ولسمشر غنی له کوله وایي چې د افغانستان حکومت به ملي او نړیوالو سوداګرو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ ترانزیټي اسانتیاوي پانګونه او دواړه خیزه سوداګریزه پراختیا د دواړو هیوادونو له لومړیتوبونو څخه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان لوکوزین نن د خبریالانو پر وړاندې وویل چې افغانستان د محل یاد هیواد څخه یو ویش قلمه بیلابیل نفتي او خوراکي مواد راواردوي چې دا کچه د پراختیا په حال کې ده. د خانجان لوکوزی په خبره قزاقستان د افغانستان لپاره د وصل نقطه ده چې افغانستان د چین، روسیې او منځني ختیځ سره نخلوی. په ورته وخت کې د قزاقستان د سوداګرۍ او ترانزیت مسؤلینو هم له افغانستان سره د سوداګرۍ په پراختیا او په دې برخه کې په ګډه همکاري ټینګار وکړ. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړی 1550 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړی 1120 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2330 افغانۍ، یو درنی منی بوجۍ وریجه 1100 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1120 افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنی وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله، سری رانی تومنه 10 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 420 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سیتان د څنګه او حقیقت څه دی؟ خو تر هغې مخکې ورزو، سویډن ته د سویډن پولیسو نن ویل هغه کس چې د تروریستي جرم په شک نیول شوی شایي د ستاکهولم د وروستي حملې اصلي ترسره کوونکی وي. په همدې حال کې د سویډن صدر اعظم وایي دغه ډول بریدونه به د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په څیر د دوی ارزښتونه زیانمن نه کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه په حواله جزئیات له رضوان مراد څخه.
د استاکهولم د پولیسو وین لارس بستروم ویل دوی ګمان کوي کوم مشکوک کس چې نیول شوی خای هم هغه کس وی چې د جمعې پر ورځ دی ویل لارې په واسطه برید کې څلور کسان وشل. خو د پولیسو وین د دې ترڅنګ چې د نیول شوی کس د هویت له خودلو ډډه وکړه دای هم ویل چې کېدای شي نور کسان هم د استاکهولم په برید کې لاس ولري. د سویډن پولیسو د جمعې پر ورځ یو کس چې شک پرې کېږي د هغې لارې چلون کې و چې پر خلکو یوړل شوه د استاکهولم په شمالي څنډه کې ونیو. د سویډن پولیس د جرمني د استخباراتي سرچینو په حواله وایي چې د ساکهولم د بریت مشکوک تر سره کوونکی 9 کلن دی او د ازبکستان وګړی دی. ځینو سرچینو ویلي چې د سویډن امنیتي چارواکو یو بل کس هم د حملې په تړاو توقیف کړی دی خو سویډني مقاماتو دا رد کړی ده. سویډني چارواکو پر دې رپورټونو له تبصرې هم ډډه کړې چې وایي په حمله کې له کارول شوې لارۍ څخه زیاته اندازه 14 مواد ترلاسه شوي دي. په همدې حال کې د سویډن صدر اعظم د دې برید د غندلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې تروریستي فعالیتونه به د دوی ارزښتونه اغیزمن نه کړي. سټیفن لوفن ویل
وی آر ډیټرمنډ نیور ټو لیټ دی ویلیوز دټ وی ټریژر
دا وی مونږ هوټ کړی چې هیڅ کله به پرې نه کړو چې د دیموکراسۍ، ازادۍ او بشري حقوقو ارزښتونه د کرک خپرولو له امله زیانمن شي. د سویډن صدر اعظم زیاته کړه چې پراتلونکي کې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره به د هیواد د پولو ساتنه او امنیت نور هم ټینګ کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د سویډن په پایتخت کې د لارې په واسطه د شوي بریټ مسؤلیت نه دی منلی.
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونې مو داسې وځای ته لزان سره بیا یو چې هنرمند ځوانان پکې ډیر دي.
په افغانستان کې چې اکثر وخت ما یو چاته ویل زما سره میناتوري وایم دا خو رسامي ده، دا خو په درد نه خوري، نه ته وخت دی ځای کې
موږ وای چې نه جګړه کېدای شي او ډېر وړو کې شي. په افغانستان کې نور فرهنګي شیان هم شته. افغانستان کې
افغان ځوانان د څو لسیزو جګړو او اوس بیا د ټکنالوژي د ډېر استعمال له وجې د هنرونو په زده کولو پسې ډېر نه دي ګرځېدلي. د خطاطي، نقاشي، میناتوري، حکاکي او یو شمېر نورو هنرونو برخه ورځ تر بلې خواریږي. خو په همداسې یوه حالت کې فیروسکو انسټیټیوټ هڅه کوي چې د افغان ځوانانو په ګوتو دغه هنرونه بیا راژوندي او وپالي. فیروسکو انسټیټیوټ 10 مخکې خپل فعالیت پیل کړی او تر دې دمه یې ګڼ ځوانان روزلي دي. په دې تاندې څانګه کې د همدې انسټیټیوټ د میناتورۍ او خطاطۍ برخې له زده کوونکو او استادانو سره غږېدلی یو. د فیروسکو انسټیټیوټ زده کوونکي وایي دوی سره له دې چې په هنري برخه کې ښه کارونه کړي خو هنري په ټولنه کې خپل ځای او بازار نه دی موندلی. د میناتورۍ د څانګې زده کوونکي شګوفه الکوزی وایي سره له دې چې آثارو یې ښې جایزې هم ګټلي خو د ټولنې خلک یې هنر ته ارزښت نه ورکوي.
ما په یو مسابقه کې چې اشتراک وکړ زما یو کس چې په د خپل پانتون کې می مول سو او د سمیتسونین میوزیم چې هغه ریکارډ مات کړ. یعنی په خارج مملکتو کې د هنرمند ته یو خاص ځای لري، ولی په افغانستان کې چې اکثر وخت ما یو چاته ویل زما سره میناتوري وایم دا خو رسامي ده، دا خو په درد نه خوري، یعنی ته وخت دی ځای کې. خو زه یو په دې کې مثلا زه کولی شم خپل ځان ته کتاب چاپ کړم چې څنګه مې کتابونه هم چاپ کړي، ډیزایندار کتاب چاپ کړم، یا مثلا پر لباس باندې کار وکړم، یا د ظروف چې بستا سیټ ز کولای سم زمیناتوري جوړ کړم چې هر برخه کې د انسان خپل خلاقیت دی چې جوړولای شي.
ټکنالوژي هم د یو شمیر هنرونو بازار اغیزمن کړی. په خوا کې چې خه خط لیک اوسې په کمپیوټر کې لیکي، یا هم هغه ډیزاینونه چې په میناتوري او نقاشي کې دل اوسې په کمپیوټر په اسانۍ کوي. خو شګوفه الکوزی په لاس شوی هنري کارونه ارزښتمن بولی.
ارڅونه چې انسان د کمپیوټر څخه هم کار واخلي، خپل کمپیوټر هم اصلي بنیاد د لاس څخه اخیستل شوی دی. که زه مثلا یو ولیکم یا یو جیم ولیکم، هغه په سکن ډول باندې کمپیوټر ته استول کیږي، بیا کمپیوټر د ټکنالوژي په هغه باندې تنظیمیږي. استفاده مثبت استفاده هم کیږي، منفی هم کیږي. ډیر چې د یو شی څخه د حد څخه زیات استفاده وسی وخت ضایع کول دي. بیا چې ټکنالوژي په هغه شکل باندې مخته یوسي چې د هنر پیشرفت وسی، مثلا شعر کې چې داسې مثلا خپل وخت ضایع کی شاګرد یا یو ځوان دا اوس چې یو سرمایه دغه وخت سبب هغه خپل پښیمانه کیږي، یعنی یو دستاورد بنلري.
د لغمان اوسیدونکی حبیب چې په فیروزکو انسټیټیوټ کې میناتوریز د کوي لا نور ځوانان غواړي چې هنر ته مخه کړي. د هغه په خبره کې چې ځوانان هنري کارونه وکړي د افغانستان یو مثبت تصویر به نړۍ ته وړاندې کړي.
دا ځوانان باید راشي دلته دا هنر زده کړي چې هېر نه شي. زموږ مملکت کې خره کې بیا همدا بیا شهرت پیدا کړي چې افغانستان ځوانان شته چې دا کارونه کوي.
د فیروزکو انسټیټیوټ د میناتورۍ برخې استاد محمد تمیم صاحب زاده وایي تر اوسه یې په ګڼو پروژو کار کړی او ښې لاسته راوړنې هم لري.
په دې ځای کې موږ پر مختلفو پروژو کار کړی او زده کوونکو هم په ډېره مینه پکې برخه اخیستې. یو پروژه مو د قرآن کریم د دیوش سپاره و چې زموږ زده کوونکو د ورېښم پر پاڼو ولیکه او د استادانو په مرسته مو دغه پروژه په بریالیتوب سره پای ته ورسوله. له دې مخکې مو هم له افغانستان څخه بهر پروژې درلودې چې د بیلګې په توګه د مکې او مدینې پروژې یادولی شو چې زموږ زده کوونکو پکې کار وکړ. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو چې پرې خوشحاله یو.
په افغان ځوانانو یوه نیوکه دا هم ده چې هنر ته ډېر تمایل نه لري او کوي هم یوازې د شاعرۍ، موسیقۍ او لیکوالۍ تر دایرې محدود دي. خو شګوفه الکوزی وایي که زمینه مساعده شي ځوانان به د نورو هنرونو د زده کولو هڅه هم وکړي.
کوچنی چې نوی پیدا شوی د ژرنګانه ورته وي که څه ورته وي دا یو آواز باسي نه چې دغه آرامه کوي حتی هغې هنر باندې پوهېږي سر خلاصېږي. هېڅ انسان امکان نه لري چې د هنر سره علاقه ونه لري په هر شکل چې هر رقم هنر شته. خو دا چې زمینه ورته مساعده سي لوازم یا د درس لوازم چې په کار دي دا ورته مساعد سي تبن چې هر انسان غواړي چې زده یې کې او یو غټ کومک به زموږ د ځوانانو سره او زموږ د خپل فرهنګ را ژوندي کولو ته به ډېرې غټه لاره مساعد سي.
عبدالهادي فهیم چې د فیروزکو په انسټیټیوټ کې د خطاطۍ استاد دی وایي ډیری افغان ځوانان په څو ځانګړو رشتو کې زده کړې کوي خو هیواد یوازې ډاکترانو، انجینرانو او مامورانو ته ضرورت نه لري بلکې هنرمندانو او کسبګرو ته هم اړتیا شته.
ای قدر فارغین را که ما از پوهنتون ها فارغ میتیم
دومره ډیر فارغان چې مونږ له پوهنتونونو څخه لرو یوه لویه برخه یې بیکاره ګرځي. زه داسې ځوانان پیژنم چې له پوهنتونونو څخه فارغ دي خو د مرادخانې د پلو په سر جیره به خرڅوي. زمونږ ځوانان چې پوهنتونونه وایي مونږ څومره مدیر، مامور او دې ډول خلکو ته ضرورت لرو. هیواد هنرمند، کسبګر او د نورو برخو کارکونکو ته هم اړتیا لري. چارواکي باید دې مسلې ته پام وکړي چې ډیر ځوانان تخنیک او هنر ته مخه کړي تر څو له لاری خپل مصارف پیدا کړي
از او طریق بتانن کې مصارف خود تمویل وکړي.
مشهور خطاط استاد زدګل چشتي وایي افغانستان په خوا په مختلفو برخو کې خو هنرمندان درلودل چې اوسني ځوانان باید د هغو لار تعقیب کړي.
اقبال صاحب وایي نباشد آن قوم را افتخاری که دارد نفوس بشماری ولی آن قوم باشد آبرومند که دارد مردان کاری و هنرمند. هنرمندان معمولی خلق ندی هنرونو که پخوا دیر خلق دیر شویدی لکه عزیز الدین فوفلزایی صاحب، غلام محمد، میمنگی، برشنا او نور خلق ځوانانو ته پکار دی چې د هغوی نقش قدم د هغه فرهنګ چې مونږ پخوا درلوده باید هغوی پر مخ بوزی.
د فیروزکو انسټیټیوټ مشر عبدالواحد خلیلی د خپلو لاسته راوړنو یادونه کوي. هغه وایي کله چې په نورو هیوادونو کې د خپلو زده کوونکو آثار نندارې ته وړاندې کړي د هنر مینوالو یې ښه هرکلی کړی.
مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې. په ټول د کال کې د 250 نه خلک ډیری راغی او نمایشګاه یې وکته. هغه کتاب چې مونږ شرط دوی خپل نظریات پکې لیکلي په دغه نظریاتو کې یو شی چې ډیره ارزښمنده داده چې د امریکا خلک لیکلي وو چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله. خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کیدای شي یو ډیره وړوکی شی په افغانستان کې. نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه دا رسانه هغوی باندې فوکس نه کوي. 80% زمونږ د فارغینو خپل دوی کمپنیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې را کې لاړ شي مکتب وایي یا بل کار وکړي. خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکوي. دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده.
ښاغلی خلیلی وایي په ټولنه کې د هنر د ودې لپاره باید د ځوانو هنرمندانو ترمنځ سیالي وشي خو هغه دولتي ادارې چې دا مسؤلیت لري دې ټکي ته یې پام نه دی کړی.
متاسفانه دی هغه دولتی اداره چې مسئولیت د مسابقه لري متاسفانه دوی کوم مسابقه نه ده انجام کړي. خو مونږ خپل په دې اصل باندې رسیدلی یو. مونږ په کال کې یو الی دو واری هنری مسابقه په سطح د کابل یا په سطح د هرات ولایت یا هغه ولایتونه چې کېدی شي لږ امنیت یې ښیي مونږ یې ورته دغه مسابقه مخته وړو. پنځه شپږ کاله کېږي چې مونږ د خطاطۍ مسابقه کابل کې مخته وړو او یو وار هرات کې دا مسابقه انجام کړي. سه کال پلان لرو چې مزار تیم لارشو او مزار کې دغه مسابقه د ځوانان د هنرمندان او د ځوانانو په منځ کې د خطاطۍ مسابقه انجام کو چې وګورو سطح د هنر د خط د ځوانانو په منځ کې څنګه ده په مزار کې.
خو ګوریدونکو دا تاندې څنګه مهم دومره وا دا د ازادي رادیو نورې خبرونې په دې پته هم اوریدلې یو لوستلی شي p.ee.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شي facebook.com/tandisange. تر بلې تاندې څنګه مو علامل شه. حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د حقیقت صدې په دې خبرونه کې ز اکرام الله اکرام ستاسي هرکلی کوم. د ډیورن د فکرخي مسله وروسته هغه د افغان دولت لخوا جدي ونیول شو چې په وروستیو کې پاکستان د دغه کرخي په اوږدو کې د ازغن سیم او د نویو تاسیساتو د جوړولو خبره راپورته کړه. پاکستانی چارواکو همدار زویل چې لکرخي سخه دوران کارو د تګ راتک د مخنیوي لپاره د کرخي په اوږدو کې د سلورو نورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي. خو افغان حکومت د پاکستان د دغه اقدام په اړه سخت غبرګون وښودو او وی ویل چې په ټول قوت سره به د پاکستان د دې اقداماتو مخه ونیسي. افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د افغان حکومت له مشورې پرته په دې کار لاس پورې کړی دا چې دولت د دې ستونزې د حل لپاره کوم پلانونه لري او د پاکستان دا اقدامات څومره جنجال پارونکي دي او د افغان چارواکو په وینا د یو قوم بیلول څومره ستونزې را پیدا کولی شي په روانه خپرونه کې به واوري. په دې خپرونه کې د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال لزان سره لرو. ډیره مننه لیوال صاحب چې وخت مو راکه او مرکې ته حاضر شوي. د وروستۍ راپورونو له مخې پاکستان د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې په تاسیساتو پیل کړی چې ازغن سیم لګول یې د پام وړ دي. د افغان دولت غبرګون په دې اړه څه دی؟
له بده مرغه له یوې مودې راهیسې مونږ د ډیورن کرخې پر غاړه او د تاریخي افغانستان له وجود څخه د بیل کړل شویو خاورو په برخه کې د څلورو ډولو تخطیو شاهدان. اول د یو شمیر سیمو کې د ډیورن د کرخې نقص دی تخطی ده چې پوځي جوړښتونه وړاندې راغلي دي او د افغانستان حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې جدي غبرګون ښودلی او اقدام یې کړی او اقدام کوي. په دې برخه کې هلته مونږ امنیتي حضور لرو او هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې برخه کې یوه سانتي هم تخطی او نقص وکړي. دوهمه برخه د خپل سر او یو طرفه اقدامات دي د یو شمیر تاسیساتو په برخه کې. دغه ډول تاسیسات که د جګړو او د جنګ په شرایطو کې جوړ هم شي پاتې کیدونکي نه دي. تاسو ولیدل چې مثلا په انګور اډه کې تاسیسات جوړ شوي او خلک وران کړل. د سیمې خلک، افغانستان حکومت، افغانستان ملت قطعا دې ته اجازه نه ورکوي چې هیڅ ډول تاسیسات جوړ شي. که اوس د جګړې په شرایطو کې د توپ او ټانک د ډزو لاندې دوی په پټه په غلا د شپې په تیاره کې اقدام کوي د کوم څه د جوړېدو دپاره، همدا چې له دې ځای نه د دوی د پوځیانو حضور کمیږي او بسلا د ورځې رڼا راځي، خلک دا تاسیسات نه پرېږدي، زموږ باور لرو او د افغانستان حکومت هم اجازه نه ورکوي. په دې وروستیو کې په دې برخه کې جدن تصمیم نیول شوی دی او د افغانستان پوځي او امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی دی که په دې برخه کې خبرو اترو او ډیپلوماسي نتیجه ورنه کړه، دوی به د افغانستان د ملت په ملاتړ بالمثل عمل کوي او چاته به اجازه ورکړي چې تاسیسات جوړ کړي. دریمه برخه خطیانې د فاتا په برخه کې یو اړخیز تصمیمونه دي. قبایلي سیمې تاسو پوهیږئ چې د پخوانیو توافقاتو پر اساس داسې سیمې دي چې په هغو کې هر ډول پوځي حضور او ډول سیاسي حضور د افغانستان د حکومت توافق تر مشروط دید هم د افغانستان حکومت پر یو علمی میکانیزم کار کوي چې په دې برخه کې موقف بیخي روښانه. څلورمه برخه تخطیانې هم د ډیورن پر کرښه باندې په سیمو باندې د ډزو او د ثقیله او د درندو وسلو دوام دی. له بده مرغه چې په دې برخه کې یو شمېر خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، خلکو صدمه لیدلې ده، موږ شهیدان درلودلي دي، زخمیان هم درلودلي دي. په دې برخه کې هیڅ څه د زغم وړ نه دي. البته ډیپلوماسي لومړیتوب لري، تفاهم لومړیتوب لري، او تر هر څه ډیر مهم د کرښې دواړه غاړه خلکو د ژوند ساتنه زموږ لپاره اهمیت لري، ځکه چې موږ په هغومره بې تفاوتي چې د دغو خلکو په اړه پاکستاني ځواکونه چلند کوي، موږ هغومره په بې تفاوتي چلند نشو کولای، ځکه چې دا یو خلک دي که د کرښې اغاړه خلک پراته دي که دا غاړه خلک دي، د دوی ژوند زموږ لپاره مهم دی. د دوی د ژوند ته اهمیت ته په پام موږ د هر ډول نظامي بالمثل عمل تصمیم لرو، او که تفاهم نتیجه ورنه کړه، ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه ورنه کړه، د افغانستان د ولس په ملاتړ هدایت شوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته چې اقدام وکړي او هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په خاوره د افغانستان په خلکو باندې د وسلو او د درنو وسلو او نورو پوځي اقداماتو په نتیجه کې دوی ته زیان ورسوي.
تاسو د سفارتي هلو ځلو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې دغه ډول هلو ځلو خبرې له تیرو څو کلونو را پدې خوا کیږي خو پایلې نه ورکوي، تر کومه به دغه ډول حالات همداسې جریان لري؟
په ځینو برخو کې د مسایلو نتیجه ورکړې ده. مثلا د لندن په درې اړخیزه ناسته کې تاسو ولیدل چې تاوتریخوالی او تشدد ترې وبریده کم شو، او په ځینو برخو کې چې نتیجه نه ده ورکړې تاسو دا هم لیدلی دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو اقدام کړی، په ډیرو برخو کې دا اقدام شوی دی او دا اقدام کیږي د ضرورت په صورت کې. په تور هم کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو میړانه تاسو ولید، او په نورو سیمو کې داسې اقدام شوی دی. داسې نه ده چې د افغانستان حکومت قرار ناست دی. البته د افغانستان حکومت بیا هم تکراروم چې د دې سیمې خلکو ژوند ته تر نورو ډیر اهمیت ورکوي او هر ګام په پوره احتیاط او په بشپړ دقت سره پورته کوي.
تاسو یادونه وکړه چې د کرښې په اوږدو کې پاکستان دولت څلورو دولت ته خطیګانې کړي دي، خو افغان دولت په لوړه کچه خاموشي اختیار کړي، دلیل یې څه دی؟
د افغانستان حکومت اقدام کوي او خاموش هم نه دی. د افغانستان حکومت په صراحت سره ویلي دي، زه د افغانستان د حکومت د کون پایس ته وایم چې د افغانستان حکومت یوې ته خطې ته هم اجازه نه ورکوي. په دې برخه کې جدي دی، امنیتي ځواکونو ته هدایت شوی دی چې هیڅ ډول تخطی ته اجازه ورنه کړي. د خلکو په انسجام لپاره اقدامات شوي دي، موږ له خلکو سره، د قومي مشرانو سره، د سیمې له ولسونو سره له نږدې څخه په تماس کې یو. په ډیپلوماسۍ په عرصه کې تر ټولو نه ډیر تمرکز په همدې برخه شوی دی. په ملګرو ملتونو کې شکایت، په لندن کې درې اړخیزې ناستې، هر ورځ ډیپلوماتیک تماسونه. زه فکر کوم د دومره ډیرو اقداماتو باوجود څنګه ویلای شو چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې چوپ دی؟
فکر نه کوي چې پاکستان له افغان دولت سره د هر ډول وادو او خبرو اترو پایلو ته ژمن نه پاتې کیږي؟
له بده مرغه پاکستان حکومت هیڅ ارزښت ته ژمن نه دی. پاکستان حکومت همدا اوس دغه نړیواله انزوا هم د همدې نتیجه ده چې هیڅ ډول ثبات او هیڅ ډول سولې ته ژمن نه ده. داسې یو حکومت چې خپل خلک هم د خپلو سیاسي اهدافو دپاره وژني، هغه به د نورو ولسونو دپاره څنګه ژمن پاتې شي؟ نو زه داسې فکر کوم چې موږ له یو ډیر مغلق نظام سره مخامخ یو له بده مرغه بناړی کی او زه په دې هم ټینګار کوم چې افغانستان هیڅ ډول کورنۍ جګړه نه لري، بلکې په صراحت سره وایم چې دا د پاکستان لخوا یو نه اعلان شوی جګړه ده چې د افغانستان پر وړاندې پر مخ بول کیږي. موږ هم دا اوس په یو سیمه ییزه جګړه کې ښکېل یو. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دوی هر ډول سیاسي اخلاق په شدت سره تر پښو لاندې کړي دي، او اوس نو په دغسې شرایطو کې د افغانستان د ملت د ویښتیا، د افغانستان د ملت یووالی، د افغانستان د ملت ګډ غبرګون کولای شي چې د دغسې یوې خطرناکې او پیچلې جګړې په مخ کې په اصطلاح هغه د افغانستان ساتنې سات رامنځته.
یو بله ډېره زیاته مهمه خبره لیوال صاحب، د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي او د یو سیاسي ګوند مسؤول لطیف پدرام وروستۍ څرګندونې چې د دې تپل شوې کرښې په اړه یې وکړې او ویې ویل چې دا ورته یو منل شوی سرحد دی، ستاسې په نظر د لطیف پدرام وروستۍ څرګندونې څه ښایي؟
تاریخي افغانستان د بیرته یووالي مسأله دومره لویه او دومره تاریخي ده چې په دې برخه کې د افرادو د ډلګیو خبرې او اظهارات اصلا کوم ارزښت نشي درلودی، هیڅ ډول ارزښت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان یو تحت الحمایه امیر یو وخت کې دې سره توافق کړی و، مګر ولس نه ده منلی. شاید د افغانستان په واکمنو کې ځینې نور واکمن هم وي چې په دې برخه کې توافق درلودلی وي چې دا خدای مکړه دا خاوره د افغانستان له وجود څخه بېلې کړي، مګر تاسو ګورئ چې هغه نه ده منل شوی. کله چې یو واکمن، کله چې د یو حکومت مشر پرېکړه په دې برخه کې خلکو ته ارزښت نه لري، نو د یو عادي طبعه د دې هیواد چې له بده مرغه کېدای شي یا د بهرانیانو سره د ځانګړو اړیکو یا هم د ځان د تبارز په خاطر او یا هم د یوازې د ماجرا د هستونې په خاطر دا کار کړی وي، دا نو هیڅ اهمیت نشي درلودی. زه شخصا قطعا له دې مسایلو نه نگران نه یم، اندېښنه نه لرم، دا کومه معنا نه لري. حتی زه داسې فکر کوم چې دا ګټه په دې دلیل درلودلی شي چې خلک لا راویښیي، خلک لا حساس کوي او پر یو ملي محور د خلکو د راغونډېدو لامل ګرځي. هغه غبرګون چې په همدې دوه درې ورځو کې د دې قضیې په برخه کې وښودل شو، تاسو ولیدل دغه غبرګون د امیدوارۍ نښه ده چې ولس ویښ دی، ولس یو خوله دی. لنیکه مرغه له ټولو قومونو، له ټولو سیمو د افغانستان، له هرې سیمې او هر قوم او هر ژبې څخه ډېر توند غبرګون وښودل شو. دا ښیي چې دا داعیه نه کومه قومي داعیه ده، نه کومه سیمه ییزه داعیه ده، بلکې دا یوه ملي داعیه ده او ټول افغانان دې ته په کلکه ژمن دي. او که په راتلونکي کې هم څوک وغواړي چې دغسې غیر مسؤولانه او ضد ملي اظهارات وکړي، که دغه غبرګونونه یې په یاد وي، زه فکر کوم جرأت به ونه کړي.
لوپولی اغړ چې کوم پراته قومونه افغانان دي، دغه د سنزو د حل لپاره افغان دولت سکړي دی او سه په پام کې لري.
د افغانستان حکومت جدن د مغه تاریخي رسالت په دوام چې د خلکو په مقابل کې لري، د خلکو سره خپل دوتیز فرهنګي او ملي روابط ساتلي دي. د زموږ خلک دي، د زموږ د هویت او برخه ده، زموږ د وجود او برخه ده. موږ دې نشي پراته کوله په دغه سخته یو کې چې د پاکستان د حکومت او استخباراتي کړنو له امله دوی ووژل شول، بې ځایه شول، مشران قتل شول، فرار کړلای شول. موږ د زرګونو کورنیو قربانۍ و همدا اوس په پکتیکا کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې او د افغانستان په نورو سیمو کې. تاسو پوهیږئ په زرګونو قبایلي کورنۍ دلته میشتې دي. ټول هغه امکانات چې افغانستان په خپل غربت او فقر کې او په دې ډیرو مشکلاتو کې لري، هغه مو سره نیم کړي دي. په خوست کې زه خپله لاړم، دوی د خلکو په کورونو کې اوسیږي، خلکو خپله ډوډۍ ورسره نیمه کړې. مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هیڅکله دوی پردي نه ګڼي. دوی د افغانستان د خلکو په کورونو کې په هغه ډیرو محقرو بیچاره ژوند کې ورسره نیمه شریک دي. دا په دې معنا چې دا ولس نه سره بیلیږي. ټول امکانات چې د افغانستان حکومت درلودلي دي، ټول امکانات چې د افغانستان خلکو درلودلي دي، دغو خلکو په حمایت، د دوی په ساتنه او د دوی په ملاتړ کې ترسره شوي دي. او زه فکر کوم چې په نړۍ کې به بل هیڅ ولس چې سر بیل کړای شوی هم یو سل څلیرش کاله د دوی ترمنځ یو جبري کرخه راایستل شوی هم دوغومره صمیمي او دوغومره د یو چت لاندې ژوند به بل چا نه وي.
ډېره زیاته مننه لیوال صاحب. د روسیې پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې د پاکستان دولت سره د دې ټولو ستونزو د حل دپاره موږ ته څه کول پکار دي؟
افغانستان حکومت د خپلو پوځي او امنیتي امکاناتو د پیاوړتیا دپاره هڅه کوي، نړیواله ټولنې سره په تماس کې دی. تر هر څه مهمه دا دی چې موږ یو پیاوړی دفاعي امنیتي او ملي ځواک ولرو. د ولس دپاره پر ملي محور راټولېدل یووالی څومره چې سره نږدې کېدای شو دا زموږ په ګټه ده. د خپل ملي حاکمیت ملاتړ څومره چې موږ کولای شو، حکومت باید خلکو ته ورلنډ شي او خلک باید حکومت ته ورلنډ شي. یو مقتدر نظام رامنځته کول چې پر ملي بنسټونو ولاړ وي. تر ټولو مهم موږ باید د ملي اقتصاد بنسټونه پیاوړي کړو. ټول دغه رقم دایې د اقتصاد پیاوړي سیاست دی او ولسي نظام او د ولس د ویښتیا او یووالي له برکته ترلاسه کېدای شي او موږ باید په همدې برخو کې هڅه وکړو.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تاسو د خغلی لیوال خبرې واورېدې چې پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې په سلورو برخو کې کومې سرغړونې ترسره کړي، د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او افغان دولت به یې مخنیوی وکړي. خغلی لیوال همدارنګ وویل چې د ډیورن په کرخه د پاکستان دغه ډول اقدامات د خلکو د تګ راتګ مخنیوی نشي کولای او د کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه به خپل د هر ډول تاسیساتو د جوړولو مخنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه. تر بلې خبرونې مو الله مل.